د ورځې 10 بجې شوې. زموږ غاغله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر 11 بجو د ازادي راډیو په دی اوسط یو سات خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلمه ځانګړي پروګرامونه خبريږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واوري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې له کندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل شوی. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ډیری ولایتونو کې هوا هم سړه ده او بېوزلې خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 12.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاج الدین اویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې لا هم د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته به واکسین ورسیږي تر څو د ده په ټکو دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. او ویوالی څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت د نویو مقرراتو له مخې په وروستیو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق کمپاین له کور په کور څخه سیمې په سیمې او جومات په جومات ته بدل شوی دی. وړاندې ګڼو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنې او شکایتونه مطرح کړي چې د دې کمپاینونو د څرنګوالي د بدلون له کبله یې ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 1400 بستریز روغتون د جوړولو په اړه له قطر سره خبرې کړې دي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شارج دفر سره په لیدنه کې د دې روغتون د رغونې ترڅنګ د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په مخه د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شارجافل له قول راغلی دی چې نوموړی په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر 2 اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د کموالي له کبله ممکن د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او پاملرنې 80% چې دا سازمان ملاتړ کوي بند شي. د امریکا د کانګرس لاسګونه غړو ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي دي څو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم د بندولو حکم بیرته واخلي. دا وکیلان استدلال کوي چې دا اقدام به ازادي راډیو او څو نورې رسنۍ زیانمنې او یوازې د امریکا دښمنان لکه روسیا، چین، ایران او شمالي کوریا به خوشاله کړي. په غلي کې چې د کانګرس له 40 ډیرو غړو لاسلیک کړی ویل شوی دی چې د یو اس ای جی ایم بندیدل به په نړۍ کې د امریکا اعتبار او نړیوال دریس ته زیان وړوي. پلیک کې راغلی دی چې کدا اداره بند شي نو له هوانه نیولې تر کراکاس، مینسک او تهران پورې په هغو ټولنو کې چې د رسنیو پر ازادۍ محدودیتونه لګیدلي میلیونونه خلک معلوماتو ته لاسرسي بې برخې شي. د کانګرس د غړو ویلي چې له ولسمشر ټرمپ څخه په کلکه غواړي چې خپل اجرایي فرمان بیرته واخلي او دا خبره یقیني کړي چې د یو اس ای جی ایم او د هغې د ټولو اړوندو شبکو فعالیت دوام کوي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو هم له 16 لسیزو راهیسې د یو اس ای جی ایم په چوکاټ کې خبرونې کوي. د افغانستان لپاره د دې راډیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 1/3 نیټه پیل شوې. او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي سوریه پر داسې یو دولارې ولاړه ده چې یا به بیرته د تشدد خواته ځي یا د سولې پر لور. ګایر پیدرسن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل په سوریه کې به یا بیا جګړه پیل شي او یا د ټولو اړخونو په ګډون د هوساینې پر لوره ولاړه شي او د 16 لسیزو کړکیچ به پای ته ورسیږي. ښاغلی پیدرسن زیاته کړه چې د کړکیچ، انقطاب او د سوریې پر ملي حاکمیت د تیری وضعیت ته باید اجازه ورنه کړل شي. د هغه په وینا د هوساینې پر لور د سوریې خوځېدل ممکن دي خو د سوریې د مشرانو سمو پریکړو او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د سوریې 10 کلنه کورنۍ جګړه په 13 دسمبر میاشت کې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ د وسلوالو د ناڅاپي عملیاتو په نتیجه کې پای ته ورسېده او له دې سره د اسد د کورنۍ څه باندې 50 کلنه واکمني پای ته ورسېده. خو په دې وروستیو کې د واکمن نظام او د اسد د رژیم ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې سلګونه ملکي وګړي چې تر ډیره د اسد د کورنۍ له اړوند علوي اقلیت سره تړلي دي ووجل شول. خبرونه مو واوریدل قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وشوه په پاتې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی به د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ خپور شي، او ورپسې د ازادي میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې له خبریالې ګلالۍ کریمی سره مرکه وړاندې کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نو وخت راشي. نو وخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته په نو وخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي، دوی وایي چې لکه مو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکول شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما دا اوس مثال درکول شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خواخ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلي واکمنۍ څخه را په دی خوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونی خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته په نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت ستمه کېدای شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولای شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ کاغه اقتصاد وی، کاغه مالی برخه وی، کاغه کار ولری، کاغه روزگار ولری، اغه نه وخت کولای سی. یو څوک سی د ذهن نه ګډ ور دی، روزگار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دی ان دیم چې هغه ایس کله نه وخت نسی راوړلای مېستا. یعنی د بیګا وخرم سبا ته ایرانیم، بيدن دیم، نو زه څنګه نو وخت راولم دی؟ یعنی یو څوک مانه ولی د نو وخت تمه وکړای شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، اغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پی نه وي، دندولري، نو هغه به یو نو وخت حتمن رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې داده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي لامداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، ترسو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته خبرې پې وکړي، راته چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هڅاند یم، ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ، او تر څنګ په ورزشی برخه کې کم کامیابی وی کم مهارتونو ته ضرورت وو هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان کې درس برخه کې دي، کار برخه، یعنی که شخصي ژوند وی که رسمي ژوند وی، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار په یو رقم؟
خوندوره پښتنه ده، کچیر موږ په یو ډول باندې مخته زو نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو نو ډیر ښه ژوند به ولرو غښتلي به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نه وخت نشو کولای، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بیل لار دی، یو بیل برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دا کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې او په خپل مهارتونو باندې کار وکړي، او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو د تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوست چې یو څه په نوې بڼه خ او ژر زده کړی؟
کله چې موږ خوانځای لوسته نو ما د خپل درس ویلو لپاره یو وخت ټاکلو، ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس د کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبن چې هوا نه ډیره ګرمه اوسي او نه ډیره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس د کوو. د دې ترڅنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوٹ راخسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحانو، نو ما به د خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوٹ راخسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه خشم او د دې ترڅنګ د غدر ځان ته شارټ کم او خیز ده کړم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاری چې نوښت دا و اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیر بیا دوی یو چیرته ناست وي آرام چاپیریال لټوي بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمینه برابر کړه، غواړی هم داسې یو څه وایي؟
دقیقا، بالکل.
که څوک وایي چې زه نسم کولای، نوښت نسم کولای، دا خبر سمه ده او که دای هڅه نه کوي؟
اغلی فرشتي، زه باید دا وایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولای، زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما ده ده چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولای شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژي ته کرا شو، امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولای شي چې لنوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربه پکې زیاتې کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني نو تبن ځوان انرژي ورسره ووسی، په دې مرحله کې باید انسان ډیر لاسترونه ولري، ډیر نوښتونه وکړي تر څو په آینده ژوند کې ورته ډیر زیات پکار شي.
هر ورځ په فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ماته ارڅ نوی او یو تنوع رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه را پاسېږم، د اوداسل مانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځني فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کومو کارونو ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډیر منظم دی، او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي اغم تر سره شوی په خبرونه باندې او په زمين کې نوښتونه خپل رامنځته کیږي ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو انټرنیټ نه هم استفاده کوو خپل ذهن نړۍ زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه تجربه او ژوند پرمختللی کیږي
یو شمیر دوستان دی په خوښه کې شته چې هغه لکه څنګه مو چې مخ کې په مارکه کې یاد کړل همیشه یو نوښت مخ کې روان دي او په نظر نسی کولای چې یو څه نوي کړی
شته ډېر دوستان شته هغه د یو ډول پلټۍ کرای سار دی لټی به ورته وایو چې د لټۍ لامل هغه نشي کولای چې په ژوند کې نوښت نو کړی یا پرمختګونه وکړي بس یوازې لنډه بهانه به همداوي چې نکیږي نو ولا یا ما سره امکانات نشته دا په یو لاره یا په بل لاره یا په یو بهانه یا په بل بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست یو فعالیت ولري یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده
دقیقا واضح فرق ده موږ کزان چیرته غوي سره پرتل کړو نو ډیر فرقونه شته ده یو په ورځنی ژوند کې ایکسرسایز یا تمرین هم زکوم او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پانا یا زموږ خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ غتالمی لاسته راوړنې یاد تجربه لنګانه کوي ډیر زیات فرقونه شته په هر برخه کې چې دا واضح دي او دا موږ غواره نه بولو چې بیا خپل ملګری ته یا خپل دوست ته ځان شو غونډې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربه لرم او تاینه لري
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یم تاسو په څیر باندې فالسی او کامیاب ژوند ولري
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې افعال ځوان اوسې سادات سپ کوم غيات کو یو ځوان دی کچېری تاسو فیسبوک پانه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي نو دغه یو مثال ورکو یا ورته وایم چې هغه فلان کې ملګری وګوره او استاد وګوره د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیس فعال دا سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي کله چې سیاسي وضعیت دوی په زړه نه وي کله چې په ژوند کې نور غټ وړه جنجالونه سره دوی مخ کېږي فکر کوي چې نور هرڅه تمام دي نو نه وخت سنه تنوع صحیح شي نه په ژوند کې د سې ځوانانو ته باید تاسو پیغام څه وي
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به وایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي حالات یو طرف دی بل طرف دی دا هر څه په خپل ځای باندې خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو څه دي ځکه انسان تر خپل وس اګرام دا کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل دنه استفاده وکړي که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي حتمان هغه خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي خو کچیر آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي هم ز فلانکی سره سیال نه ما یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي زه وایم چې دا ناکام انسانان دي خصوصا ځوانانو ته دا پیغام دی چې د همدی وخت نه پایل کې کوم امکانات چې پلاس کې لري کلګمی په کومه پیمانه می تاسو خپل هدف ته لګل کارو کې ترسو یو غختله او له مهارتونو ډاک ژوند ولري
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
کور مو ودان لتاسو مننه چې موږ مو د مرکه وړ بولولو
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي خو وی بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرې دلی شي
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په ژوندګي کې مختلف نوښتونه ولري مثلا که یو کار کې دای بندیږي الته کار کوي یو نوې طرحه جوړي پاغي کې ضرر کوي نو ادا دې نه مایوس کیږي د خپل پالیسی ری تغییر کی یعنی خپل نوښتونه ری تغییر کی مثلا یو ځوان کا کار کوي په یو ځای کې یو اداره کې کار کوي او دا ورته خسته کنه دا یا دا سر په زندگی کې سمون نخوري کولای شي چې هغه تغیرات راولي خپل په زندگی کې
تاسو مثلا اول زکون کوي وی بیا لغورسه پانتون سو مسلکی ژوند سه څومره دی خوښیدل چې همیشه نو وخت ولري
اول کله چې مونږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون تر اغلو همیشه هدف میوم دا او ټاکلې و چې همیشه په ژوند کې نو وخت نه وسی او ما چې کله شروع کړی دا په راستاو چپلاس په پیژندل دی همیشه په نو وختو سره هم او نو وختونه خسرای خپل ځان تخپل ایجادای نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې کوم پروګرامونه چې فرهنګي او د ولسونو لپاره، محلي خلکو لپاره داسې نوښتونه خپل ایجاد کول. او مونږه زندگی دا اصلا خپل زندگی او نوښت دی. هر ورځ باید یو تغییرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې بسي، بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي. نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي، دا خپله د ژوند خسته کن کېږي. نو که کله ته تنا ژوند کې کار کوې، نو په څنګ کې یو بل نوښت چې هغې کې باید تفریح هم وسي، چې ته تفریح وکړې، سیاحت وکړې، ښه ځایو کې مناظرو کې وګرځي، طبیعي ژوند ته د خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی، اوس هغه ځوانان چې هلته دي، هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولای شو چې مونږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي مثلا، هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغییرات راولي. یعنې هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونو فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکله باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته عقل، مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنګ داغي، اصلا هغه ویسا وارزونه لري، هغه رنګ داغي ستاسو. خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانانو ته مساعده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، خپل پر رفتار کې داخل نه وخت راولي. یو سروي دی چې خپل د زندگی چې څومره ما دوستان ما لري شي وي، څومره تر نږدې شي وي، کول شي چې دوی پکې یو تغیرات راولي، خپل په زندگی کې یو نه وخت راولي. نو هغه هم کېدلای شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي، او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قرباني سوال شي، په هغه کې نوښت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي، دا ورته ډیره ګټور ده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې غو ځوانانو ته باندې تاسو ویل څه وی چې همیشه یو ډول د دوی ژوند روان دی، که څه هم زمينه ورته مساعده هم سي، مګر یو ډول انګیزه د دې نه لري چې هغه په خپل کړو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي. د سې یو کس ته باندې تاسو خبر څه وی؟
زما کسانو ته چې په مغه اوله فلګه کې ولا زینه کې وړال دي، متاسفانه هغه ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه، هغه بل زینه هم لري، نه زینه پی زینه، بل اخر کوم تاسو چې کوم هدف ټاکلې هغه ته رسیږي. نو تاسو همیشه یو نوښ زندگی مکوي. نو همداسې چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی سیم لري، همداسې دولسم پورې، بیا پانتون، بیا ماستری او دکتورا راځي، زندگی هم دغه سر نوښتونه هم دغه سړي. نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مدرېږي، کوم ځای نه مایوس کیږم، خو بل بخش شروع کی. نو زما خواهش هم ده چې یعنی ژوندون د ادامه لري، او اس وخت مو مایوس کیږي، اخر هدف ته رسیږي.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه را پیل کړي. دا مېرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپله نوښتګر اوسېږي، خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو، څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېریږي، تجربه یې ډېریږي، انسان دې ته هڅیږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلم، کار مې وکړو، که دا رقم ته کم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړم، لیسانس مې کړی، د ماسټري ورسره وکړم، نو دغه په خپل کله نارمل اوتوماتیک پژوند کې بدلون راځي، پژوند کې نوښت راځي، د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعا انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون راولي. د ژوند باید یو نوښت ورته ونه اوسېږي، په ژوند کې بدلون حتمي ده. موږ او تاسو که د انسان عمر ته ګورو، خپل د ژوند وای په یو حال نه، د ژوند د بدلېدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم ولري، په خپله وغواړي چې په ژوند کې بدلون او ښه والی راشي. نو طبعا تر څو چې یو انسان په خپله تصمیم ونیسي، یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکړي، نو د نوښت لپاره فکر نه کوي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د ښه والی په لور ځي، انسان د بدلون په لور که وغواړي که ونه غواړي ځي. که موږ وغواړو که ونه غواړو، د عمر په موږ تیریږي، څه رقم موږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه خپل ځوان ته ورکړو، ځوان ښکلی کړو، خوشحالۍ ځان ته راپیدا کړو، خوشحالۍ ولمانځو، سوله ییز ژوند څنګه وکړو، هغه وخت موږ کولای شو چې په خپله په دې کې سهم ولرو.
بله، که راسو افغان نجونو ته اوس دوی له مکتب او له پوهنتونه پاتې دي، په کور ناستې دي، تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایئ چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېده؟ کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د حویلۍ له ډیزاین نه، له څه نه یوه نجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادي اقل په خپل کور کې تنوع ولري؟
په افغانستان کې پنځونو باندې هر څه ودرېدلې. اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې دنجونو ودونه ډېر سوي، ناجوړیانې ډېر سوي دي. خو که وغواړو چې هغه شرایط څه رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کوم په ما خپله ښه نه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره، یو مسلک ته په زده کړو سره، چې کوس مکتبونه بند سو، راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو، څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي، تر څو په ژوند کې یو مثبت اغېزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو دا تېر نظام کې، کوچني ولو، مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې، موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پرې وکړي چې بېرته یې پاکم، چې تاسو بیا بیا استفاده کوئ. نو دغه ته که موږ ګورو، دا خپله یو کوښښ، یو هڅوه د یو ښه ځوان لپاره، د دې لپاره چې موږ وهڅېږو، د دې لپاره چې موږ هم سواد زده کړو، هم اقتصادي بوج رانه شي. د یوې کتابچې څخه به موږ په بار بار استفاده کول. ځینې نجونې همدا اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطیانې کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدغه یو نوښت ده. هغه که بیا د یو بلې نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو، چې هغه بېخي همداسې ناسته ده، نو اسمان ته ګوري، په ناجوړۍ باندې هم اخته ده، روحي وضعیت یې هم ښه نه ده، طبعاً تاثیر کوي.
د کور تعزین کول، نوښت پکې راوستل، د مطالعې ترڅنګ، د درس ترڅنګ، د کار په برخه کې د الوځلو ترڅنګ، په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پروان باندې؟
واقعا څه دا یو مثبت بدلون ده. اوس که موږ ګورو چې د یوې کوټې کې ناست یو، تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي، خو نه، که دا بدلون پکې راولو، دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو، په اقتصاد باندې فشار راسي، په موږ اقتصادي فشار به مي نه. موږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کړو، بله ورځ هغه نه بېرته مهمانخانه جوړه کړو، بلې کوټې نه هغه جوړه کړو، د خوب کوټه جوړه کړو، پردې چینج کړو، د دې کوټې پردې واخلو، هلته یې واچوو، هغه پردې راوړو دلته، یو عادي ګلدان هلته کېده، یو میز هلته کېده. دا د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي، څه د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي. د عادي عادي شیان باندې موږ کولای شو څه په ژوند باندې، په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو. زموږ په ژوند باندې یو مثبت اغېزه لري په ټولو چارو کې. یو کتاب ولوستئ، بل کتاب نه راځي، یو کاس پیدا کړو چې هغه یو بل کتاب لري، ورسره تبادله یې کړو. نو دغه شیان ټول په ژوند باندې اغېزه لري. تازه هوا واخلو، کوټې ته لمر ورکړو، دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغېز لري، د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري. په کور کې ورزش وکړو، امکانات د سوشل میډیا سره که وغواړو له یوې ذرې نه هم سړی استفاده کولی شي.
بله، کورنۍ د کور نجونو ته، د کور هلکانو ته، ځوانانو ته څومره د نوښت زمينه برابر کړي، څومره مرسته وسره وکړي چې لکه شاینو نه تاسو په دې توانیدلې سي چې نوښت راولي.
نه نه، د تاسو د خبرو په تایید سره باید وایم چې وو بالکل په دې کورنۍ اغیز لري، ورور په خور باندې اغیز لري، خور په ورور باندې اغیز لري. په کور کې په ژوند کې چې انسان په دې پوهیږي کغه نوې ځوان وي لاته سره پورته چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم، یا په دې کور کې د ما خبر اوریدل کیږي، یا د ما کوم کار څه کوم د نورو توجه وړ، یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي، دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي. که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو، هغه هماغسې لویږي، ځان له نظره نه ورځي، سهم نه اخلي په کور کې. او کله چې موږ ګورو چاته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي، او وایي چې دغه پرده بدلوم، یا وادي شی د کتابچه مې بدلوم، دغه د لیکلو باندې ته مې بدلون ورکوم، باید چې کورنۍ مور و پلار د اولاد څخه حمایت وکړي. ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي، یو کوچنی اشتباه هم وکړي، میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي. کله چې سړی پوهسي چې مور و پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي، نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه، هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
د آزادی ملما
سلامونه، وخت په خیر. د ازادۍ ملمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبري لوه، خو دې خبري لې سره خپل مینه نه پرې کړې او خپل مینه نه پرې خو راغلی ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالی، دغه مزل کرته تشریح کې ورته وی چې څنګه دی په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته د میدان ورته ورکړی دی؟
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو کتر ملدونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیر زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنوالې مینه ولا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبري علي با پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ولا زما سره مینه ډیر زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلس کلورو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شولو، ما د غیس خو وروسته لرم چې څنګه ماته پیدا شول، لیکن اولینه شزنه خبرې اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فالټونه مې پیل کړل. هغه نو وروسته بیا زراله مکندار ته کندار ته څو وخت پاتې شول، ما امنیت څنګه زمو له ورسنیس فالټونه مې هم سره لودلې. یوسف فالټونه مې واه تلویزیون کې ورسره ول. هغه نو وروسته بیا راله مکابل ته، او کابل کې مې په نړیوال ورسنیس کې رسنیو کې خپل فالټونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ول، ما هغه نو وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جانې پر همدې باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عامه اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیه کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده، یو ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یازما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم، یا خنده ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر ومې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده، یا زمان څخه خپل غ انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکوي، دې ته زه مجبوره کړم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راشم.
بله، دغه پاریس ته چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی بلاخره لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول، که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت او بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما اسنادونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته هم ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي؟
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ ترا کړي ول، یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې، موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ذرایع راکړې وو عملته وله مدرې سو وخت پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتې لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم. او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه به اورو کې ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپل لار تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکه زه په دې باندې باوري وم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته، ولا چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغه خپل وغوښتل چې زه راسم خپل فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څه ورځې، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن، خپل ټاټوبی، هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور، خپل وطن وځي، کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه والا چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښود او دې پلو ته راغلم. لاس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روان سولم. دا تاسو زما لپاره ډیر زیات سخت وله، حتی کورنۍ می خبره ولې چې د سیو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نو خبره چې زه په دې سبب باندې خپل کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډیر لري سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به وګرځم کنه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرې کولاړم ولاړم، یو څه شیان چې په کار ولاغه مې واخیستل او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښامې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو، او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول، او په دې باندې خوشاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادتله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه سوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدی ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کې هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویده سولم. کله چې ویده سوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوراسولو. دی ورکم ګنګ سولم چې یو بله نړۍ کې ولم، دغه شونډه مې موتلې و، پزه مې موتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسا کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستون سره مخامخ شوي یاستئ، بیا غواړئ چې په پښو ودرېږي او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسا کې په تلویزیون کې کار کوئ؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زدلته سوپر مارشي ورته وای په ټوله فرانسه کې. دا غوي سره مې کا شروع کړ تقریبا یو واته میاشت لا غوي سره ما کار کاوه، یو دا غوي سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسولیت درلودې. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه په کړی زده کړل، دا غوي د کلتور او فرهنګ سره ډیر آشنا شولم. ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسه کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنونو کې ولیدې، زیات خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وای دا یو ډیر په زړه پورې خبر ده. ماته ولکه ګلالې ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوي ول، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، اوس فعلاً د پښتو خبرونه دوستانه خبرونه او بشنو وګ خبرونه او د لنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوال لپاره، دغه افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کوي، تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیر خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشالي د خپل ولر اس پستر وکوینما دا غوی په خبرو کې وینما چې کله یو مېلمه ته زنګ وه مچ هغه یم لکه ما غوندې مسافر په نورې ودون کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي سکه د دوی زړونه ډاک دی او دوی دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري. نو کله چې زه د مېلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کې او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دغه ولس یا د خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلا تفریح خبرونه نه لرو، موږ داسې خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي، د دې د فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې دوی دوستانه خبرونه یا د تفریح خبرونه وګوري تر څو دغه جورونه لوازات هم خبر ارسته کوي په اوروبا کې ژوند کې دغه ژوند په څه ډول دی، دغه د جالب خاطرات هم خبر سي او د سنگ په خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اوروبا کې راغلي د بخصوص خبر اعلان چي دي هغه ته په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څه کمال میږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوز ته ورکو، هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نوي څه به کوي، په کوم کارونو باخت کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، دا فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و می چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوي سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول، خپل فرانسوي ژبه کې چې کومې غلطیانې ما درلودې هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیشتر رسنیو برخه ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته راغلم له دوی سره مې کار شروع کړ، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کارم کوم. خپل هیله مې له لاسه نه در کړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنۍ کې دوام ورکوم، په رسنۍ کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډېر زیات سخت دی، قسم په کار کول کې یا په الاله پیسو پیدا کول کې څه نه ورسته، یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زغه وخت ډېر زوري دلم کله چې د مغازې ته ځینې ځوانان یا افغانان چې براتل چې وزه پیژندل مې یاد مالو نوم سره واښ ناول هغه چې بکله ما ته کتل چې زما غزه کې یم یز د کیس په سر باندې مې له دوی څخه پیسې اخلم یو بل ډول به ما ته کتل دا دوی د اسلام باندې ما باندې بشنه نه لګیدې که څوم دوی بل ما سره ښه خبرې کولې شمینه ورا کوله اما د دوی دا لا چې ما کته دوی دا چلان څه ما کته زه ډیر زور ولما کله چې زه د شپې کور تلم یو رقم نو مې دې ساز مې کوي کله مې لزان سره جړل چې ولې د سې څو سې ولې مرار سره لا سوار کو ولې مش خپل وطن لا سوار کو مش خپل دند لا سوار کو اخر ولې ځان به مې دا پښتنه کوله اما بیرته خپل ځان بیرته مخبل ډاډګرنه ور کوله چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کلا تاسو کوم کنه کې کته هم ډیزاین او مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده تم ډیزاین پیسې پیدا کې هم ډیزاین خلکو سره آشنا کې لم ډیزاین ته ژوند شروع کې نو زهنی ور سره ډیر آرام وو ماغه وخت ډیر آرام وو چې کله ما خپل افغانان ولیدل شي کله ماغه مغازي ترتل او کله چې ما سره مخ کې د لودي به بل ډول ما ته کتل چې اته د تلویزیون کې کار کوي او د زدا یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر آرام کړم.
بله بله راځه چې یو مقایسه وکړو دا چې لزابل نه تکابل ترغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ترغلی څومره تغیرات دي احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات او اول دا چې زابل نه تدغ مزل پیل کړی دا په زابل غوند ولایت کې خبري علي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلی ته بیا لږ څه کابل ترغلی بیا کابل تر فرانسې پورې راورسېدل دلته په تلویزیون کې کار کوي دا مقایسه وی بس کوم او ته وکړو څومره د مقایسې وړ دي؟ ډیر
جالب کیسه اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځو په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلن به له ما سره کوي یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو کسم کله چې ما په غلطه پرسنې کې کار شروع کړ دا پلان مې پټ شروع کړی و زما مور کې زما مشر ورور له ما سره ام غاجوال یې زما سره پام دی راس کې پټول خو هغه مدیر زما پلان ته ویل چې سالور نن نه راغلی ولی مریض ده خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره فرزندې سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کور تراله ماتول شته د سره کا شروع کړی دا دماغ مدیر نو میرات وختل راته وخته ما هیڅ څه ورته ونه ویل یو رقم رنګ د سزیر و وشته بیا مور نو ورته مختص ولا چې وو کار شروع کړی دا ما ورته تل شروع کړی کزه کور سره مینه لري او تل هم دا یادوي مکتب کې اچري هم دا موضوع به ډیره یادوله بیا هغه ځنه چې کلام نه تستونځي پیدا سولې دا ته ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولې رسونه کې کار کې باید ډیزاین باندې سی او ډیر کوښنیو ما هغه وخت په دې شان زیس نه پوهم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي ما فکر کوي چې هغه مناري نه دی زه شو ځایم دومره توفیر ماتر مینز نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوو نو واخ په تیر دوسر زپدې څونو باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د شوز سره ډیر حساس دي نو هغه هم نه چې څونځه ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زه ول ولایت پېټ پرېږدم ما د کندهار ته لاړم کله چې کندهار ته لاړم البته هم نه چې څونځه سره مخامخ سم بل خیر بیا رالم کابلته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کده خوانزي له دوران د راته وی ګلاله جاني چې خوانزي کې متڅنګ به البته مين لم د خبر علي سره پیل شوی والا قدر ته درلودل کنه
زه د درل سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم د ریکو زه تلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم و یا خبم ولا زه به خوشاله چې زولارس خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته یو رقم د شي ساسکوي انرژي ساسوي مې کوي ډېر خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې نه خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سره چې برته دفتر ته دغه مکتب ته راتلم هغه به ډېر تشویق ولا ما غوي به ډېر خوشاله ول اته دا مخپله هله دا وي پسترګو کې لیدل چې هغه به موشتل چې رسنه کې کار وکي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسم یامي لسم سم فرص دا کړو کې هغه نو روس کوژدای کې واده وکي دا وي مینه مینه چې مې لیدل او مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برته توفیر اوره چا په پاریس کې نه ولامه هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام پر سنیزو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړم.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالی جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر زات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکول بل اخره دې مزلت دې مور کړه
باور کې اوسې جانې لکه څنګه چې مخ یاد اوري وکړه د ډارلو سکالو د انسان عمر ډیر کمی اس په غشو بعد باندې نه پويږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما از یو رقم زما مینه و چې زه باید رزنس فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبريال نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینه اخلم اته زه ډیر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته ولرم سما البته د ناتو سفیر اتلای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه یې ماته نه راکول چې زه ورشي نه خبر یاله ما دغه عکسونه ماته نه دغه فلاتونه چې ومال دل یا دغه چلانس ومال دې زور کوم نه هله به کوم چې دا شنه خبر یاله تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلک اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیله به ملاس نه ور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته بهشت می خپل هیله ملاس نه
بل هم څه واه څه ول ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بیا ملاس نه ور کوله هغه څه چې ته واه څه ول څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه به ما ته کول چې ته یو قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یو ښه ځای یې او یو ښه ځای هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه به په ګرمۍ کې هم ترلاس نیولې وم په یخ کې به هم ترلاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هلته زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې ده مالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپل مور له امله یم
بله. ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیاوي تاسو کې لیدلې وي چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلاک اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنه کې څنګه ډیر زیاته د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو زما د پلار غوښتنه دا ولې چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم و سم شاګردانو ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبري نه سم یا د سینما برخې څوک سم کله ورته دا خبره ډیره بده لګیدله هغه اس کله وینا تنده سي کېدلای او دا ټولند د دینه د شته ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکیبي مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې هغه کورنۍ مې نه سواد ما به مشه ورور او مور مې نه و چې زه تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نا او سازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مې همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورکړه
bale که شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينات ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږه ځخه مختبي سي
البته فقره سرات زه چمتو یم چې ولارس خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله یم خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه مال وطن خو پاغه سرات کې پاغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم د خلکو احترام وګورم زه سلفي دا خپل وطن ته ځمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المر تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو وسو
bale pa urusi ki bia ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara biam dari ki bal akhram da faisala chita kade da ghlar ta bedama war kawi
او سجان سونز لا هم خاتمه نه دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسوند سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر تر ازمو بشته د دفتر څخه کور ته زمي خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لا هم ستونزې شته، ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور به ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې او د خپلې مرکه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه، مننه.
ساده پنگڑو شنگ زلفی چالو نم.